دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و 8 9 9 8 شپږ شپږ 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 و 8 9 9 8 شپږ شپږ 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه 1 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 و 2 8 و 1 9 15 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 8 2 و 9 1 15 1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام صاحب، تاسو ته غږ مل ازادۍ له طرفه اورئ. ټول اوردونکو ته سلامونه، په خاص توګه د پښتو ځان ټول پروګرام ته جان پر یادې. د هلمند نه پیغام پرېږدم. موږ یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کېږي د خپل کور نه دا راکسوی دی. هر چا کې په اړه معلومات یې مې دي، خپل ما سرې پر دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0 و 0 8 15 2 4 3 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 8 15 2 4 3 9. بله، اتصالات شمېره وایم: 0 و 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکې ته راغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت د ایسود ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درکه سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دي، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درکه سوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 و 1 1 9 9 2. یعنی 0 و 3 1 8 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 و 1 9 10 15 40. یعنی 0 و 1 9 3 0 8 15 4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 و 3 و 9 40 و 3 5. یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخري 3. د ورساب شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 1 1 9 10 15 20. یعنی 0 و 1 3 1 8 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، ته او د ازادۍ رادیو رکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی، تقریبا 30 کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه چې مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 15 1 6 0 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې د ازادۍ راډیو کارکوونکي او نور ټول اوریدونکي جوړ او روغي. او زمر یوه کار کسوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نظر کسوی دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زمر سره پر دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 7 0 8 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زادی کی راجی وټول کښون کو زما سلام دی. ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخښې دی ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لالی اکا دی د ده نوم نیم دی. دا یو 12 کالو به و چې ورک دی. نو اوس یې 23 کاله دی کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی دا زما خبرې اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 0 0. کار مهروسه معلوماتي په دغه شمیره دي رنگوي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن مې کربلاغ دی د پلان مې لاله کار دی د نوم نیم دی کدی ما خبرې اوري کې بل سره اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادره کسوی ده چې نوم یې د نیاز محمد د پلار نوم یې ده محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره در کړی وي نو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واټساپ او د اړیکې 0 8 0 9 9 0. بیا یې وایم 0 8 0 3 0 5 0 9 0. او روشن شمیره هم وایم 0 9 0 8 0 3 0 5. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو. شیرینی هم لري. ښه وخت. الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله د دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. 18 عمر لري تقریبا 18 عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 9 5 3 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 ادری ات و روشن شمارا دا صفر نہاویا اویا ات سلویخ دری سو پنزوس تیرا منن روشن سے محترم آتا سدی آباد سے تربیا خوخ پیشی بھی رخبہ پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی ده بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته جنگ ووي. صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. صفر و صفر درې دوه و و دوه شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی وو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حج جمۃ الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیه د غنه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اوه سلویښت دوه سلویښت نه سوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیخ الله په نوم باندې ده چې نه کال عمر لري. د تیر دوه اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ اووه. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کښې وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کوي.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کښې ورک شوی. او تورې جامې به تنګ دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې. شمېره بیا درته وایم. صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې. او وروستۍ کښې روشن نمبر هم درته وایم. صفر نه اویا څوارلس یوولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم. صفر نه اویا څوارلس یوولس شپږ سوه پنځه. روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خپرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ده آزادی میلمه.
ده آزادی میلمه تمو په سلامونو هر کلی کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبریالان یا هم د رسنیو کارکونکي وزګار سول. خو هغه خبریالان چې له افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبریال او د تلویزیونی خبرونو ویان سعید شینواری دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مو څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما رښتیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلومات پسې وګرځي. نو بیا دوی د پاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی د پاره د باور وړ وو، نو دا هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، دا هغوی د ټولنیزو شبکو چیک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا غ بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي، اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل شوی، د بی طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ساس په نظر؟ آیا خلک خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوک شي، نو داغه سره یو ډول عقدی خدا هم د ډیرو خبریالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولی. زه په خپلو خبری معلوماتو کې دا چې واقعیت دی، د خپلې هغه درد چې ما هلته لیدلی دی، د هغې نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی دی چې هغې نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو ښه لګېږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو ښه لګېږي او که په بد لګېږي، دا د هغوی خپل کار دی. اما واقعیت دا دی چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي، هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کولی یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نورو خبري علم
اوس داسې وضعیت دی شنوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې د ځپل کېږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغه وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو او بهرني خبریالان هم تر
ډیره همدغه د داخلي خبرلانو معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره توان رسیدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤل حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو د پاره یعنی هغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي، اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نوه باندې هیڅ نوه مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی. دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسئلې په اړه دوی ردی. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپله شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خنده ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره د هغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیښېږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلک په دې وخت کې موږ سره شریکوي او کوشش کوي چې نوم پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زه خپل په دې رابطه باندې ډېر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی، په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایی خلک چې موږ دپاره پیژنګلوي ولرو ورسره دا موږ دپاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي؟ او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی. یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نسي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې دې به حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالې که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځینې پیښې چې خپل موږ نشر کوو بیا وروسته اوسني مسؤلان ورته متوجه شي او په هغې به نظر ورکړي. مثلا یو وارې ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله د ایرې نه د طالبانو، او دا ډېره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وي. په یو ځای کې تقریبا 9 کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړ. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړ بیا ورته د دوی د مسؤلانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنی وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبرو چې ما ته ډیرو نږدې سرچینو راک، دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړمه د طالبانو د مسؤلانو نه مې هم پوښتنې وکړې. هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا هم داسې ده، او بیا لاړمه د حکمتیار ته نږدې 3-4 سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی. که زه چاته خبر ورکوم دغه زما مسؤلیت دی. که زه د یو پیښې نه خبرېږم نو ما د دوی د مسؤلانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤلان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت د مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي او مثلا دا پیخه می درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره وو خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو لپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسولیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبري سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسولیت خلکو خورته نه دي ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسولیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسولیت اخلي. دغه مسولیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسولیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم به خوځولو باندې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نه شي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم، ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشروي زه هغه نه کوم، دې دپاره نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي. زه باید یوه نوې موضوع هم دوی دپاره مخې ته کېږدم چې ستاسې د هېواد په رابطه باندې یو دغسې مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغسې یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشروم.
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلمه دی. شینواری صاحب، خبرلارو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مقری د وفات خبر راغې، ما نشر نکړ، اما ډیر مهم رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ پر رابطه باندې اوازه ډیره زر رښتیاو ته نږدې ده، او دی باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي، په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي. حال دا ده چې هغه سیانی نه په دې وخت کې نو ډیر زیات دقت ته اړتیا ده، د یو چا ډیرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاسرسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډیر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي وو سره دې چې موږ ورسره ډیرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته میسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانه اورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یو پیښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنکړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډېر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ، چې هغه ماښام لګېدلی و او ډېر وروسته ناوخته د ژوند وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا دغه ډېرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علائم د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې که چې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ، خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه راچاپیر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلی دي، بیا مې دا خبره وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایله.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالستانو له طریقه خبره کړي، چې په دې ډول هغه ژورنالست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سوي ژورنالستان د صورت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي که زه دا اکاونټ جوړ کم، ځکه په هغه سړی باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دا خبریال یا دا شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري. په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته د مشهور شوی کس نه ده. دا ستونزه د هغه کس ده چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډیر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کی، اکاونټ ډیر فالوورز پیدا کی او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کی، نوم یې بدل کی. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپرې، دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپرې. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به ویل چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، زموږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي، د معلوماتو لپاره د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي، د خبر د کاروالي او د نه کاروالي په رابطه باندې.
بله، شنواری صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپله یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور دا ده چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي. زه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم، زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډیر اهم دي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډیر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هیر شوی هیواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر دغه کوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسي وګوري او د هغې لپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کوم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپله کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کوم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپله پې خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خوندانو په سیر باندې خپل نظر شریک
کړي. شنواره صاحب، یو جعلی خبر د یو خبريال یا د رسنۍ یا د رسنیو د یو کارکونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډېرو خبرونو په رابطه باندې د جعلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلی خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې چې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې چې هغه جعلی اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلی دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وی ویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړو، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه هم راولېږل، اوس خو په دې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهت دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولای چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسو خیر دی غلی پاتې شئ. موږ دغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلی پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي. ځینې خبرونه جیلی نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې الله ښه خبر را روان دی، الله داسې وشول، الله اشرف غنی را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلی خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د اذهان سره لوبې. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکړي، په خپله راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه په لغته ووهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور دی چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینې تجربې وړي، خپلو هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه وو. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کیږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وصولی دل، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغه سی وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی، د یو انسان په حیث باندې سره دې چې موږ مسلک بیل دی هغه بے طرفی او دا بے طرفی چې دا ډیرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېده ډیر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالمه، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، دغه جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي په وجدان کې به هم یو قاضي پالي او دا سخته ده. ستاسو پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډېر زیات د خجالت احساس را کوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډېر شاته روان یو، نو دغه زما تجربه ده. دلته د ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډېر سطحي، ځکه دوی ډېر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي وو، ورته ډیر زیات د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته، او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یو داسې رسنۍ هم لرلې چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیر مننه ښاغلی سعید شینواری چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. تاسو د بریاو په هیله
ډیر مننه. تاسو نام ډیر مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو
with the mean apple
طافان کلاړ په ما د خپل نظر طافان کلاړ او ماته دې ته ژوند نرمه.